Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لفظي خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 28 ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. نوري اس نوري مودا لومړنۍ نن ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو سره د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې 13 ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه هم د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګیږي. پر دې مو د راز د افغانستان د سیاسي چارو دیو کارپو نظر اخیستی. ځینې نور موضوعات هم په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایلې کې د څو مهمو خبرونو سرد لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ټویټر پانه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. ملګري ملتونو عمومي اسامبلي رسما هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه نه ده څرګنده چې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره یې کتلي که نه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او رئیس عبدالله عبدالله ته له سیمه ییزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې. خو د دې هیواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره مثبته ده. وام ویلي چې د خبرو بل دور به هم په ابوظبي کې ترسره شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده خودلې. افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې شاوخوا 12 سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې تصفیه او د وسلوالو مخالفینو یو اندازه پوځي تجهیزات د افغان ځواکونو له لوري ترلاسه شوي دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اوس هم په خوګیاڼیو او سره رود ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د ننګرهار له دفتره په یوې بلې خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ځواکونو تېره شپه د یوه کمین په نتیجه کې په مومندرې ولسوالۍ کې 15,000 فایر مرمۍ، کیمیاوي مواد او پوځي یونیفورم نیولی دي. د لومړي ځل لپاره د هرات په درې ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په هدف سیمه ییز پوځونه جوړیږي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قدم نخست اردوی منطقوی در ولسوالی های گذره
په لومړي ګام کې سیمه ییز اردو په گزاره، کشک کوهنه او کشک رباط ولسوالۍ کې جوړیږي. د ځواکونو د ګمارلو او روزنې لپاره چمتووالی پیل شوی او موږ باور لرو چې د ساحوي یا سیمه ییز اردو په ګمارلو سره به د امنیتي ستونزې مهمې برخې هوارې شي. د ښاغلي فرهاد په خبره اوس مهال یو شمېر کسان په 200 ظفر قول اردو کې خپلې پوځي روزنې پر مخ وړي. دا اقدام داسې مهال شوی چې څو کاله وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو ځواک جوړ کړی و او په ځینو مواردو کې دغه ځواکونه د افغانستان د قوانینو او د بشري حقونو په سرغړونو تورن شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. ترامپ وویل موږ پر داعش بریالي شو او دا ډله مو ماته کړه او سخته مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men,
موږ وګټله او دا شی مو غوښ. زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته له هغې خپرېږي چې د هغه پر مخکیني ټویټري پیغام د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی رسمن هغه هوکړه لیک تصویب کړ چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. خو امریکا متحده ایالتونه، اسرائیل، هنګري، چک جمهوریت او پولند پرون د دغه تړون ملاتړ ونه کړ. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي چې دغه نړیواله موافقه د امریکا د حاکمیت سره سمنه ده او له همدې کبله واشنګټن په دې اړه غونډه کې ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو دغه هوکړه لیک ته 1225 موافق، 12 مخالف رایه ورکړل شوې او 43 هیوادونو خپلې رایه ونه کارولې. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د پوځي استخباراتي ادارې په لسو برحالو یا پخوانیو کارکوونکو نوي بندیزونه ولګول. په دې لیست کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په قضیه کې لاس درلود. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغو بندیزونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی افسر هم په نښه شوی چې د اولګا دریابسکا سره په تړاو تورن دی. اولګا دریابسکا چې له کرملین سره نږدې اړیکې لري، په 2014 میلادي کال کې د مونتینیګرو په انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند تمویل کړی و. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په یوې پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ابوظبي او د غراز د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپلو لیدنو کتنو په اړه به د افغانستان د حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي. دا چې د ابوظبي خبرې به د سولې د عملي خبرو د پیلېدو سره څومره مرسته وکړي، د چارو د یو کارپوه نظر مو اخیستی.
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان په سولې په بهیر کې کومک کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې له مهم لوري طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې تېزې شوې دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د دولت بله وسلواله مخالفه ډله داعش سخته ځپلې ده.
په ډاډه ویلی شو، په ډېر صراحت او جرات سره دا ستاسو ویلی شو چې داعش جرړې په افغانستان کې وتلې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي له سوریې څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري دي خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د طالبانو یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته کابل ته تللی. څو د دې لیدنو کتنو په اړه جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد تېر ماښام کابل ته رسېدلی او له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره به وګوري. افغان چارواکي تر اوسه د ابوظبي د غونډې په اړه چې د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې پکې وشوې پټه خوله دي. ښاغلي خلیلزاد د کابل تر سفر دمخه په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ له لوی درسې سره هم ولیدل. د ابوظبي په غونډه کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون درلود. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي تر غونډې وروسته پاکستان او یا کابل ته ولاړ څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره شریک کړي. په دې سره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دریم پړاو پرته له کومې موافقې پای ته ورسېد. خو دواړو لورو د ابوظبي د لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او موافقه یې کړې چې بل ځل سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسه بشپړه کړي. دا معلومه نه ده چې بل ډول خبرې به کله کېږي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه خبری اژانس په ابوظبي کې درې ورځنۍ خبرې ګټورې او مثبتې بللې دي. په خپله زلمی خلیلزاد هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د متحده عربي اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټورې غونډې درلودې. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث وسو چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا شامل وي. دوی وایي دلته کومه ځانګړې پرېکړه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو عمده غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین رابرټ پلادینو د دسمبر پر 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت مشروط دی او د امریکا د ستراتیژۍ اساسي برخه جوړوي. دوی وایي زه نسم کولی د ډیپلوماتیکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ووایم، خو په افغانستان د امریکا پوځي حضور مشروط پاتې سوی او دا د امریکا د ادارې د ستراتیژۍ اساسي برخه ده. د امریکا ځنګړی استازي د افغانستان د خلکو او حکومت په نږدې همکاري سره د ټولو شکیلو خواو سره بحثونو ته دوام ورکوي څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول پر پاکستان او سعودي عربستان ټینګار کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو مخامخ خبرو ته حاضر سي. د ابوظبي تر غونډې وروسته زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې کابل ته سفر وکړي د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت یوه ویاند ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له قمر جاوید باجوه سره ولیدل او د پاکستان د هڅو ستاینه یې وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي څو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسېږي. واشنگټن ټینګار کوي چې د سولې هر ډول جوړ جاړی باید د افغانانو ترمنځ وسی، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په راولپنډې کې د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د پاکستان پوځ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې طالبان یې له امریکا سره مخامخ خبرو ته تیار کړي دي. د راولپنډې په کتنه کې د پاکستان د پوځ لوی درسي د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهم او بل لاو ډاډ ورکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات او ستول لپاره به هلو زلو ته دوام ورکړي. دا چې د سولې دغه وروستۍ بیرنۍ هڅې د سولې د عملي خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته کوي په دې اړه مو د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ له مشر حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې وي. ښاغلی اعظمي په پیل کې د دې خبرو په باب وایي.
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان په سولې په بهیر کې کومک کوي. پوره جزئیات لا تر اوسه پورې په ډاګه شوي نه دي. په دې کې څو شیان ډېر مهم دي. یو خدا دی چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ولې په ابوظبي کې خبرې کوي، حال دا چې د طالبانو رسمي دفتر په قطر کې دی. بل مهم پرمختګ په دې کې دا دی چې د قطر دفتر نه علاوه کوډ شورا غړو افرادو په دې کې ګډون درلود. بل مهمه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم هغه کې د پاکستان رول دی. ګورې پخواني مجلسونه چې یا په پاکستان کې سوي یا په دوحه کې سوي، هغه کې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد کوشش کوي چې طالبان سره مستقیم خبرې وکړي، مګر اوس تاسو ښکاري چې هغه هڅې ډېرې مفید نه وې یا لاسته راوړنې نه درلوده یا مثلا هغه افراد وغونده زیات صلاحیت نه درلودې. نو په همدې خاطر زلمی خلیلزاد مجبور شو چې د پاکستان د طریقه طالبان ته ولاړ شي. یو بل مهم پرمختګ دا دی چې د مجلس نه وروسته خلیلزاد دی پاکستان ته او بیا کابل ته راځي. نو زه فکر کوم دا ښکارندوی کوي چې د پاکستان رول په سوله کې لا زیاتیږي او پاکستان غواړي چې په دې کې خپل رول ومنل شي.
د ابوظبي په خبرو کې د طالبانو حضور له امریکایي استازو سره او همداراز د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو له استازو سره پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان سره یوې خواته د جګړې مهم لوری د افغانستان حکومت دی. د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی حکومت دی، تر اوسه پورې ولس کاله په دې خاوره باندې حاکم دی او مختلفو برخو کې هم پرمختګونه کړي دي. ولې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه کینی؟
ګورې، دا د طالبانو موقف دی چې دوی په بار بار باندې ویل دي په شخصي مجلسو کې او یا په مثلا میډیا کې چې یو اندازې ډیټیلس نه دي تللي جزئیات ته. خو دوی وایي چې دا سوله په دوه فیز کې کو، په دوه مرحلو کې کو. یو مرحله به د امریکا سره وي، چون چې امریکا راغلل زموږ رژیم یې ونړوي او اوس دوی مشتاول طرف دي. دوی باید موږ ته هغه نظام بېرته راکړي د هغې وروسته چې مثلا دا بحث وسو چې امریکا به خپل یو نیټه ټاکي چې څه وخت به وځي، بندیان آزادۍ یو تعداد، او د هغې نه وروسته چې په دغه دوو مهمو مسلو باندې بحث وسو، بیا به موږ د افغانانو سره بحث کوو، د افغان دولت سره نه. په دې کې دلته یو ډېر مهمه نقطه دا ده چې دوی وایي چې افغانان که راځي، که عذاب راځي، او یا که مثلا د افغانستان د دولت استازي راځي، موږ د دولت د استازو شکل نه سره ګورو. که دوی دولت رسمیت یو پېژندي، نو ټولې معاهدې چې افغان دولت نړیوال سره امضا کړي دي، او یا د بندیان یې اوس بندیان دي، نو دا خو بیا خپله یو مشروعیت پیدا کړي.
د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مشر حکمت الله اعظمي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې له یو شمېر نورو لوبغاړو سره د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې اتلس ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګیږي او نه هم د دې چې آیا امریکایي او طالب لوري تر اوسه د اختلاف ویل ځینې مسائل حل کړي دي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې د سولې ده ورسته و حدسو پر موضوع خبری کو. ازادی رادیو آوری هر ورز سهار لو بجود ما خانتر و بجو خبرونی کو. پا افغانستان که سهار و بجی او ولس دقیقی دی او اوسم دی افغانستان پرده نریوال و رسپانو تا کتنه کو. صفی ولستانیگ زی دی یوشمیر لویدی زو رسپانو مطالب لسته دی.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په ابوظبي کې د افغان سولې په خبرو مقالې لیکلي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي په دې خبرو کې د افغان حکومت استازي څنډې ته شول. په دوام کې د دوو خبرو د یو ګډونوال په حواله ویل شوي چې افغان پلاوی له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو لپاره ډیر انتظار وایست، خو خبرې ونه شوې. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. یو طالب چارواکي په ابوظبي کې وال سټریټ جورنال ته ویلي زلمی خلیلزاد له دې ډلې وغوښتل څو د اعتماد سازۍ لپاره شپږ میاشتنی اوربند اعلان کړي. د معلومات چې خلیلزاد د دې غوښتنې په جواب کې طالبانو ته څو وړاندیز کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند رابرت پلادینو د طالبانو خبرې نه دی تایید کړي، خو ویلي دي جګړه هغه وخت ختميږي چې په افغانستان کې ټولې ښکېلې خواوې سره کینی او د خپل هیواد د سیاسي راتلونکو په نقشې په ګډه کار وکړي. طالبانو ویلي چې خبرې له افغانستانه د امریکا په وتلو متمرکزې وي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې پاړه په ابوظبي کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو یو مقاله چاپ کړي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د سعودي، پاکستان او متحده عرب اماراتو د چارواکو په حضور کې خبرې وکړي. طالبانو ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د بندیانو خوشی کول او د هوایي بمباریو بندول هغه څه و چې دوی پرې بحث کړي. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه پر ورځ د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې ټویټ کړی او د ابوظبي خبرې رغنده بللي. واشنگتن تایم د ورځپاڼې هم لیکلي چې زلمی خلیلزاد د سولې د راتلونکو خبرو د یو شرط په توګه له طالبانو د شپږ میاشتنی اوربند غوښتنه کړي. له کله چې خلیلزاد د افغان سولې لپاره مأمور شوی، دا یې درېیم وار و چې د واشنگتن تایمز په خبره د دې سخت دریځ ډلې له مخکښو غړیو سره ګوري. واشنگتن تایمز لیکلي ښاغلي خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې په راتلونکي حکومت کې د خدمت لپاره د خپلې ډلې استازي وټاکي، په ټاکنو کې د برخه واخلي څو د ولسمشر اشرف غني ځایناستی تعین کړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي طالبانو اشرف غنی له ادارې سره د سولې خبرې رد کړي او معلومه نه ده چې د امریکا د ځانګړي استازي دا غوښتنې مني که څنګه.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې له مهم لوري وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې امپیل شوې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دولت بله مخالفه وسلواله ډله داعش سخته ځپلې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله نور په افغانستان کې جدي ګواښ نه دی. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي چې داعش اوس هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي توګه د افغانستان په ختیځ کې ډېره فعاله ده. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
سولې ته د هڅو د زیاتوالي او دایمي سولې امنیت او ثبات د امیدواري سره په خوا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش په دغه هیواد کې په ګوندو کړی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې تهاجمي عملیات چټک سوي چې په دغه جریان کې داعش جنګیالي هم ځپل سوي دي. ښاغلي رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې د افغانستان په درې ولایتونو کې تر یوه بریده داعش حضور لري.
ځانګړې توګه داعش په اړه چې تاسو ویل شي، داعش په هغه شکل چې شپږ میاشتې مخکې وو، په هغه شکل چې یو کال مخکې وو، اوس په شکل فعالیت او حضور په افغانستان کې نه لري. یعنی دا موږ تاسو په ډاګه ویلی شو، په ډېر صراحت او جرات سره دا تاسو ویلی شو چې داعش جرړې په افغانستان کې وتلی دي.
ښاغلي رحیمی وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سل په سلو کې زیاتوالی راغلی او په خبره یې هڅې کېږي چې د داعش په ګډون وسلوال مخالفان له منځه یوړل سي. داعش څو کاله وړاندې د ننګرهار په ولایت کې سر راپورته کړ، خو ډېر ژر دغه ډلې په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې په فعالیتونو لاس پورې کړ. په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په کور دننه او بهر له یو لړ غبرګونونو سره مله وو. په ځانګړې توګه ایران او روسیې د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو افغان حکومت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په همکاري به دغه هیواد کې داعش وځپي. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د داعش په وړاندې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کوي، خو وایي چې اوس هم په یو نه یو ډول دغه ډله په افغانستان کې فعالیت لري. هغه وایي په کلي ډول داعش په افغانستان کې له منځه نه ده تللی او څو ولسوالۍ اوس هم د داعش په لاس کې دي. هغه ادعا چې کېږي سل په سلو کې درست نه دي. افغان امنیتي ځواکونه تازه هڅه کوي چې دغه ډلې ته قوي ضربې ورکړي او انشاءالله ډېر ژر به وتوانېږو چې د داعش ریښې وباسو. ښاغلی غوریانی وایي چې داعش له خطرناکو تروریستي ډلو څخه ده او له هرې ممکنې لارې چې کېږي دغه ډله باید په افغانستان کې له منځه یوړل سي. نوموړی د داعش له لوري روسیې او ایران ته متوجه ګواښونو ته په کتو تاکید کوي چې دغه دواړه هیوادونه باید د داعش په ځپلو کې له افغان حکومت همکاري دریغ نه کړي.
و امر چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي دولت ډله داعش په افغانستان کې سخت ځپل شوی او دا ډله نور ګواښ نه. داعش چې د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې راټوکېدلې وه، لومړی عراقي چارواکو په عراق کې وځپل او اوس هم د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې په سوریه کې هم دا ډله ځپل شوی او ټول امریکایي ځواکونه له دې هېواده راباسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکی خبر که ما واردل چه دا امریکا دا متحدو ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ خپل تویتر پانه که پی ویدوی پیغام که ویلی چه پا سوریه که دا اسلامی دولت دلیا داعش پا وراند مبارزه که لتاریخی بریا و روست طول امریکایی زواکونه بیر تخپل هیوات استنیگی. سپینې مڼې ویلي دغه ځواکونو د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. په عین حال کې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه یوه تېروتنه بللې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د سپینې مڼې ویاند وایي امریکا له سوریه څخه د پوځي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل کړې ده. سارا ساندرز د دسمبر پر 19 په وی اعلامیه کې وویل چې په سوریه کې د وسلوالو سیمه ایز خلافات ماته خوړلې، خو زیاتوي چې د داعش پر وړاندې دا بریالیتوب په سوریه کې د نړیوال کمپاین د ختمېدو نښه نه ده. د سپینې مڼې د اعلان وروسته لاغه وسو چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور نه خپره سول. سی این این تلویزیونی شبکې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي لقبل چې نوم یې نه دی ښودلی راپور ورکړ چې وایي امریکا متحده ایالات له سوریه څخه د خپلو ځواکونو د بشپړ او چټک وتلو پروګرام باندې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په سوریه کې ماته خوړلې او دا په هغه ځای کې زموږ د اوسېدو یوازینی دلیل و. د روان میلادي کال په پیل کې ولسمشر ترامپ ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به خپل پوځي ځواک له سوریه وباسي. بلخوا رویترز خبری آژانس د جمهوری غوښتونکي سناتور لنسی ګراهام له قوله لیکلي چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یوه تېروتنه بللې ده. سناتور لنسی ګراهام چې تر ډیره د ولسمشر ترامپ دفاع کړې ده وایي اوس مهال له سوریه څخه د امریکا وتل د داعش بشار الاسد او روسیه لپاره یوه بریا ده. سناتور ګراهام دا هم ویلي چې ویره لري له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وتل به امریکا سیمې او ټولې نړۍ ته ناوړې پایلې ولري. اوسمهال شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان په سوریه کې دېره دي چې ډېره برخه یې د ځانګړو ځواکونو پرسونل جوړوي. دغه ځواکونه د کورد ځواکونو له ایتلاف او عرب ملیشیا سره یو ځای په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې جنګیږي. د امریکا ډېری پوځیان د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې دېره دي.
یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهم خبرونه سره لیکونه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. افغان امنیتي ځواکونو د ننګرهار په خوګنې ولسوالۍ کې شاوخوا 12 سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر شوې په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمې په وروستیو 40 ساعتونو کې تصفیه شوې او د وسلوالو مخالفانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. د هرات چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره به د دې ولایت په دریو ګزره کشک کوهنه او کشک رباط ولسوالیو کې سیمه ایز اردو ځواکونه جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته